السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:00 شوې ده. صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه غلا ازادي راډیو اوري دا خبرونه تر 3 بجو دوام کوي او دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی. خو په لومړی نیمایي کې اوري چې د افغانستان د کورونی چارو وزیر وای په پاکستان کې پوځي عملیات او لمنځنۍ اسیا نه د افغانستان ته د سلګونو وسلوالو راتلل د هیواد د جګړې په میدان بدل کړی دی. دا هم اوري چې د افغان حکومت اجرایه ریاست لومړی مرسیال وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې چې وروسته خبرېږي، اوري د تایوان په یو تفریح پارک کې د اورلګیدو او چاودنې په پایله کې تر 1500 زیات کسان ټپیان شوي دي. او دا هم اوري چې د مولدوا خلک د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه اخلي. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزي احمد زید اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د هوایي چلندې خپلواکې ادارې چارواکي وایي تر 2.5 میاشتو پورې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې افغانان په غاړه اخلي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت او قومي شوراګانو ترمنځ نن په کابل کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. او په بلخ ولایت کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو د دغه ولایت د ولایتي شورا د ودانۍ مخې ته نن اعتراض وکړ. پوره خبرونه. د افغانستان د هوایي چلندې خپلواکې ادارې چارواکي وایي تر 2.5 میاشتو پورې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې افغانان په خپله په غاړه اخلي. د ادارې رئیس کپتان حامد ظاهر د یکشمې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دا مسؤلیت د سپتمبر میاشتې د 14:00 څخه پیلېږي چې عملاً به افغانان په دستګاهو کې کښېني او د هوایي چلند چارې به په مخ بیایي.
په افغانستان کې البته په دیارلس کلو د لومړی ځل دی چې موږ حاکمیت فضایي د افغانستان د هوایي چلند ادارې ته راانتقالېږي چې دا به 14 سپتمبر نه وروسته.
له دې وړاندې د 2002 میلادي کال راهیسې دا کار په افغانستان کې د میشتو بهرنیانو په غاړه وو چې قرارداد یې د متحده عربي اماراتو لیو کمپنۍ سره وو. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت او قومي شوراګانو ترمنځ نن په کابل کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د دغه تفاهم نامې د لاسلیک پر مهال وویل چې د قومي شوراګانو ونډه د سولې په ټینګښت کې مهمه ده او د قومي شوراګانو د فعالیتونو پر پراخېدو یې ټینګار وکړ.
د همغږۍ کاروان چې پیل کړی مو دی آهسته آهسته پیاوړی کړو، د افغانستان ټولو ولسوالیو او قومونو ته وغځوو او بالاخره له همدې لارې دغه دوه لوی هدفونه چې د ملي یووالي ټینګښت دی او په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی دغو هدفونو ته د دغو شوراګانو په واسطه ورسیږو.
په دغه ناسته کې د سولې د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر هم ګډون کړی و. نوموړي دغه کار د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د تامین لپاره مهم وباله. د راپورونو له مخې اوسمهال شاوخوا 200 قومي شوراګانې په افغانستان کې موجودې دي. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو د دغه ولایت د ولایتي شورا د ودانۍ مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي وو او له حکومت څخه غواړي سو د الکترونیکي تذکرو ویش پیل کړي. د بلخ د مدني ټولنې غړی ډاکټر نجیب الله پایکان په دې اعتراضي غونډه کې وویل د الکترونیکي تذکرو نه ویش کېدل به د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو د بندېدو سبب وګرځي او افغان حکومت دا وړتیا نه لري سو د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړي. دغه اعتراض کوونکو انتقاد کوو چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تر اوسه په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د الکترونیکي تذکرو مسؤول ادارو ته امر کړی سو د دې تذکرو د ویش ازمایښتي پړاو په کابل کې پیل کړي. او د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې سیما جوینده د غور د والی په توګه وټاکل شوه. د دغه ادارې په اعلامیه کې راغلي چې سیما جوینده د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې په وړاندیز او د جمهور رئیس په منظورۍ د غور د والی په توګه ټاکل شوې ده. میرمن جوینده لوړې زده کړې لري او مخکې په ولسي جرګه کې د غور ولایت د خلکو د استازې په توګه دنده ترسره کړې. د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر
آزادی. هغه سړی چې پر یو فرانسوي شرکت په حمله تورن دی د راپور له مخې د خپل رئیس له پریکړې سرسره یا کس اخیستی او لیږلی دی. امنیتي چارواکي وایي یاسین صلحي دا عکس د واتس اپ د پیغام لیږونکي تلیفوني خدماتو له لارې لیون ښار ته نږدې د جون د 16 له حملې وروسته کاناډا ته لیږلی دی. پلټونکي اوس هم هڅې کوي چې د دې عکس د ترلاسه کوونکي د پیژندنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پر 15 کلن صلحي تور دی چې د اور اخیستونکو مایاتو پر ځای موټر وروستی چې په پایله کې یې چاودنه رامنځته سوه. د ده د رئیس حرف کورنارا سر له اسلامي بیرغونو سره یو ځای موندل سوی و. صلحي چې د درو کوچنیانو پلار دی له خپلې مېرمنې او خور سره د پولیسو تر پلټنې لاندې دی. دا حمله له هغو حملو شاوخوا 6 میاشتې وروسته سوې چې د پاریس شاوخوا سیمو کې وسوې او په پایله کې یې په جنوري میاشت کې 12 کسان ووژل سول. دا حملې د سیاسي طنز د کارتون جوړونکي حملې شارلی ابدو پر دفتر له حملې سره پیل سوې. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګېدو او چاودنې په پایله کې تر 1500 زیات کسان ټپیان سوي دي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په پلازمینه ټایپی کې په فورموسا پارک کې وسوه. ویل کېږي چې په پارک کې یو سټیج اور واخیست او وروسته اور اخیستونکي پوډر یا بارود په هوا کې چاودلی دي. د پیښې د لامل په اړه لا پلټنې روانې دي. د پیښې پر مهال شاوخوا 1000 کسانو د نڅا په یوه مېلمستیا کې برخه اخیستلې وه چې ورباندې رنګه پوډر وشیندل سول. د روغتیا او سوکالي وزارت ویلي چې 1510 ټپیان په 8 روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. تر 180 زیات کسان سخت ټپیان دي. د مولدووا خلک د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه اخلي. ویل کېږي دا انتخابات د دې هیواد لپاره یو امتحان دی چې آیا له اروپا سره ژمن دی که له روسیه سره نږدې اړیکې غواړي. د انتخاباتو لومړی پړاو د جون میاشتې په 14 وسو. اروپا پلوه ګوندونو په 348، روسي پلوه ګوندونو په 55 او خپلواکو کاندیدانو په 14 ښارونو او کلیو کې انتخابات وګټل. دا انتخابات نن په هغو 458 ځایونو کې کېږي چې هیڅ کاندید ونه توانې تر 50% زیاتې رایې ترلاسه کړي. د ارمنستان ولسمشر سرش سارکیسیان له ارمنیانو سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده. په دې وروستیو کې د ارمنستان په پلازمینه کې د برق د زیاتو سویو بیو پر وړاندې لاریونونه وسول. سارکیسیان وویل حکومت به تر هغه وخته د زیاتو سویو بیو بار پر خپل ځان واخلي چې یو خپلواکه څېړنه وسي چې آیا د برق عرضه کوونکي روسي شرکت لخوا د بیو د زیاتولو پلان د توجیه وړ دی. سارکیسیان دا خبرې د ارمنستان په پلازمینه یروان کې له لوړپوړو چارواکو سره د لیدو پر مهال وکړې. د زیاته کړه چې د برق زیاتې بیې به دوام وکړي که خپلواکې څېړنې دا بیې د توجیه وړ وبللې. د اتریش د مالیې وزیر هانس جورګ شیلینګ ویلي له یورو زون څخه د یونان وتل حتمي ښکاري. د اتریش ورځپاڼې ډای پرسې د شیلینګ له خولې لیکلي چې نن یې ویلي دا روښانه ده چې یو هیواد په هیڅ حالت کې اروپایي کمیسیون او نور اروپایي هیوادونه په زور نسي اړیستلی. دا خبرې له هغه وروسته سوي چې پور ورکوونکي هیوادونو له یونان سره له نورې مرستې ډډه وکړه څو دا هیواد وکړه سي د جون میاشتې په 1/10 د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 میلیارد پور بیرته پرې کړي. په همدې حال کې د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو لپاره د ټول پوښتنې پلان تایید کړ. ټاکل سوی ده دا ټول پوښتنه د جولای په 15 ترسره سي. تر انتخاباتو مخکې په خپله وینا کې د یونان صدراعظم الکسس سیپراس ویلي دی باور لري چې د یونان خلک به د اروپایي اتحادیې د پیسو نړیوال صندوق خبرداریو ته نه ووایي. سیپراس ویلي دا ټول پوښتنه له اروپا څخه د جلا کېدو هڅه نه بلکې له هغه چلند سره د جلا کېدو هڅه ده چې د اروپا لپاره سپکاوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شئ. پته ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغان حکومت اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی خو لږ څه پرمختګ شوی دی.
د مجموع میتونم گفته که ساختار کمیسیون و توافق نظری رئیس حبی دولت و رئیس حبی اجرایی در مراحل نهایی خود قرار داره. و
افغانستان د کورنی چارو وزیر نور الحق لومی وی په پاکستان کې پوځي عملیاتو او لمنځنی اسیا نه افغانستان ته د سلګونو وسلوالو راتللو د هیواد د جګړې په میدان بدل کړی دی. د هموري چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د دوو اونیو جګړې د خلکو کورونه په کنډوالو بدل کړي دي. بهرنی راپور میکنم را چه د ایران و دنرهی د قدرتون ترمینز خبری بنن هم د اتریش پا پلازمین بیانا که دوامو کری. په افغانستان کې دوه بجې او لس دقیقې شوې. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. انجینیر محمد خان د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون له رئیس پرته د دې کمیسیون په ترکیب او ټولو برخو موافقه شوې ده. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي ځکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کارونه ځنډول کېږي چې د حکومت مشران د انتخاباتي نظام له اصلاح څخه ویرېږي. ډېره نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان راپور کې.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې حکومت په پرلهپسې ډول ویلي و چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي، خو ویل کېږي چې اوس هم د یاد کمیسیون د رئیس پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي. د اجرایي ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان رحماني د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له رئیس پرته په ترغیب موافقه شوې ده. ښاغلي رحماني وویل چې ډېر ژر به یاد کمیسیون په خپل کار پیل وکړي.
تر هغه ځای چې زه معلومات لرم د کمیسیون د رئیس پر سر خبرې وروستۍ سوي نه دي. په مجموع کې ویلی سو چې د کمیسیون په جوړښت د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ توافق سوی او امکان لري ډېر ژر په کار پیل وکړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شوی، خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون رئیس شکریا بارکزي ټاکلې وه، خو د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي وو چې ښاغلي غني او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغار د دې کمیسیون رئیس وي، خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غني په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له رئیس سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. ښاغلي دانش په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دې اړه د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ عمومي توافق موجود دی او د انتخاباتي نظام د اصلاح یو اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال ټینګار کړی و چې دا کمیسیون باید ژر په خپل کار پیل وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي چې جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د انتخاباتو له اصلاح نه ویره لري. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که اصلاحات په دې برخه کې په علمي او مسلکي ډول مخکې ولاړ سي، له ولس نه سربیره حکومت هم په ګټه ده.
دا به ډېره منطقي نه وي که مونږ وایو چې د افراد یا ترکیب یا رئیس مسله سبب شي چې د دې کمیسیون کار وځنډول شي. خو اصلي نقطه دا ده چې دواړه ګروپونه د اصلاحاتو نه بیل فکر لري او یو نوه ډار دی چې ګوندې که اصلاحات شروع شي یو ګروپ وایي چې د بل په نفع به تمام شي، بل ګروپ وایي چې د بل په تمام شي. زیات زه فکر کوم دلیل دغه شی دی.
د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي. د دوی په باور د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي، په ملي او نړیواله سطح د افغانستان اعتبار ته زیان ورسوي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته غوږ تاسو کولی شئ د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په پاکستان کې پوځي عملیات او له منځنۍ اسیا نه افغانستان ته د سلګونو وسلوالو راتلل د هیواد د جګړې په میدان بدل کړی دی. نورالحق علومي نن دا خبره د مشرانو جرګې غونډې ته وکړه. ښاغلی علومي د امنیتي ناوړه وضعیت په خاطر مشرانو جرګې استازو ته د توضیحاتو د ورکولو په خاطر دې جرګې ته غوښتل شوی و. حمیدې هارون عثمان د مشرانو جرګې دا غونډه تعقیب کړې او همدا اوس راسره په سټوډیو کې ده. هغه عثمان، مهرباني وکړئ نورالحق علومي صاحب، د افغانستان د جګړې عمده عوامل څو بلل او څه ویل چې دا جګړه ولې داسې دوام پیدا کړی؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالله قلومي دغه عوامل په څو برخو ویشل. ښاغلي علومي له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال او د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات او د حکومت د رهبرۍ بدلیدل هم د دغو عواملو په توګه یاد کړل. خو هغه وویل چې په افغانستان کې د ناامنیو او ویرې اچونې اصلي لامل په پاکستان کې و چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته وسلوالو افغانستان ته مخه کړه. دوای کوم عملیات چې په پاکستان کې جنوبی او شمالي وزیرستان کې وشول، ویریا چونکو عناصر چې فکر کوم کلونه کلونه حالت وسیدل چې منځنۍ آسیا، ترکستان، ازبکستان او قزاقستان، چچن یا شرقي ترکستان پورې اړه لري، دوی له پاکستانیانو سره چې په خپل هیواد کې گزاره نه کوي د افغانستان ته مخه کړه. خاغلی علومی ویل په داسې حال کې چې د افغانستان په جګړې کې د جنگ جغرافیا له جنوب نه شمال ته انتقال شوه، خو دولت هغه ځایونه تر فشار لاندې ونیول چې دغه وسلوالو پکې عملیات کول او غوښتل چې منځنۍ آسیا او روسیې ته نفوذ وکړي. خاغلی علومی فاریاب، بادغیس، غور، سرپل، کندوز، بغلان، سمنګان هغه ولایتونه وبلل چې حکومت پکې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي او ویل په دې برخو کې د پاکولو عملیات خطر سره شوي. هغه ویل چې لا تر اوسه هم په دغو سیمو کې سخت ګواښونه شته. ښاغلي علومي زیاته کړه چې هیڅ یو ولایت د امنیتي ځواکونو له عملیاتو څخه نه پاتې کیږي، که څه هم چې هغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ کله ناکله نه هماهنګي ته هم اشاره وکړه. خو علومي ویل چې د افغانستان په شمال کې بهرني جنګیالي له خپلو کورنیو سره ژوند کوي او دوی غواړي په شمالي ګاونډیو هیوادونو اغیز وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یو بل ټکي ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې افغانستان ځان د مرکزي آسیا، چین او روسیې لپاره سفر ګرځولی دی او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له امریکې او ناټو سره د دغه هیواد امنیتي تړونونه هم ګټور وباله او وی ویل چې بهرنیان اوس هم له پولیسو سره په د کشف او استخباراتو په برخه کې سخت مرستې کوي چې دا مرستې د افغانستان لپاره ډېرې اغیزمنې او ګټورې دي.
بله، اغلی عثمان کورودان، ومریدل چې افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالله قلومي نن مشرانو جرګې ته غوښتل شوی او وی ویل چې په افغانستان کې د جګړې عمده عوامل په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د پولی دی غاړې ته د وسلوالو مخالفینو راوښتل او همداراز له منځنۍ آسیا نه د مخالفینو راتګ هغه څه و چې په افغانستان یې د جګړې په میدان بدل کړی. خو ټینګار یې وکړ چې افغان پوځیان به د دغو مخالفینو په وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. اوس به هم مرشو کندوز ته. په کندوز کې په تیرو دوو اونیو کې د چهاردرې په ولسوالۍ کې د جګړو له امله خلک زیانمن شوي دي. د چهاردرې ځینې اوسیدونکي چې د کندوز ښار ته راغلي وایي چې د جګړو له امله یې کورونه په کنډوالو بدل شوي او پر مرګ ژوبلو سربیره سخت مالي تاوانونه هم اوښتي دي. اجمل آریان په دې اړه له سیمې دا رپورټ رالیږلی.
په کندز کې د جګړو ډیر زیان د سیمې خلکو ته رسیدلی دی. د کندز ولایت د چهاردرې په ولسوالۍ کې له دوه اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود. په دې جګړې کې د خلکو له کورونو څخه طالبانو د سنګر په توګه استفاده کوله. همدارنګه دغه کورونه په توپونو ویشتل شوي دي، خو اوس دغه کورونه لکه کنډواله ښکاري. د خلکو د خټکیو، هندواڼو او نور زراعتي فصلونه هم جګړې له منځه وړي دي او خلکو ته یې ډیر زیان رسولی دی. دغه جګړې ټول خلک اندېښنه کړي دي. د چهاردرې زیات شمیر خلک د کندز ښار ته راغلي دي. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کورونه یې ویجاړ شوي او زراعتي فصلونه یې له منځه تللي دي.
غریب کورم دغه خلک نه دی خو سره غاله کې وله دا ول ما کور غل له غل غل خو مل دا رانه وسه څنګه کوم دا سينه دی ولا وان بل پرخه زبرته کوم ته نه ده څور نه
د کندز ښار ته په نګدي سیمو کې وسلوال طالبان پر دولتي ځواکونو بریدونه تر سره کوي چې هاته د کلشنکوف د مرمیو غاګ په ښار کې د خلکو تر غوګونو را رسیږي همدارنګه د دې ولایت وسنی وضعیت خلک ډیر پاندېښنه کړي دي د نوموړي ولایت څو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
کندز حالات رو رامه د پخوا په څیر دي کاروبار نشته هیڅ نشته چردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو لاس کې ده دشترچي ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده ښار په یو کیلومتري دوه کیلومتري کې وسلوال مخالفین فعال او حضور لري دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی خلک په تشویش دي خلک ماجر شو فصلونه د خلکو د منځه لاړه په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي خلک د تعلیم نه پاتې دي بس بدبختي روانه ده خلاص
خلکو خټکی کړي او ان نرال پکې ولګېده هغه خټکی هندوانې کښ شولې غنم د هر څه له منځه لاړه همدا رقم په لسګونو درمندونه وسوځېدل اکثره خلک که څوک هټیوال دي یا دوکانداران دي کومه سرمایه چې په دوکانونو کې وه اساسه مخ په ستلو باندې ده
کاروبار په ټپه ولاړ دی په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې پخوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راته اوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د کروندګرو د حاصلاتو راټولولو وخت دی همدارنګه د دې ولایت 90% خلک په زراعت او مالداري باندې بوخت دي او د خپل اقتصادي ستونزې له همدې لارې هواروي خو دغې جګړې د چاردرې ولسوالۍ د خلکو هم کورونه ورته خراب کړي او هم زراعتي فصلونه ورته له منځه وړي دي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی داش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنا
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو د خبرونو خبرتیا مو وريده کولای شي ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي د ازادي رادیو ټول ریپورتونه هلته په لیکلي بڼه هم لوستلی شئ همدار تاسو کولای شئ زموږ ژوندې او سپتي خبرونه په دې ویب سټ پیدا کړئ او د فیسبوک للارې مو هم تعقیبولای شئ هلته په تازه خبرونه وګورئ پته د facebook.com/azadiradio افغان چارواکي وایي چې د پاکستان یونایټډ بانک د افغانستان د پښتني بانک د 1.5 میلیون پاکستاني روپیو پور له بیرته ورکولو ډډه کوي دغه پور په 2006 میلادي کال کې یونایټډ بانک ته ورکړل شوی و په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه به د دې هیواد د مالیې وزارت له غوښتنې سره سم اقدام کوي د افغانستان د مالیې وزارت وایي پاکستان یونایټډ بانک تر اوسه نه دغه پور بیرته ورکړی او نه د هغه ټکټانه پښتني بانک ته ورکړی ده خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی
په داسې حال کې چې د پاکستان یونایټډ بانک د پښتني بانک د پور له بیرته ورکولو ډډه کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې برخه کې به د هیواد د مالیې د وزارت له غوښتنې سره سم اقدام وکړي د پاکستان یونایټډ بانک اته کاله کیږي چې د افغانستان له پښتني بانک څخه 1.5 میلیونه پاکستانۍ روپۍ پور راوړی دی خو ویل کیږي چې په دې موده کې نه پور او نه د هغې ټکټانه پښتني بانک ته ورکړې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د مالی وزارت په دې برخه کې په رسمي توګه له دوی وغواړي په حق له به اقدام وشي
تا به حال مطلوبی در این رابطه به ریاست امور کنسولی وزارت امور خارجه مواصلت نوردیده
تر اوسه په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي چارو ریاست ته کوم مکتوب نه دی رسیدلی که دا ډول کوم مکتوب ترلاسه کړو د قوانینو په چوکاټ کې به یې پاک له اقدام وشي
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې په 2006 میلادي کال کې د پاکستان یونایټډ بانک له پښتني بانک څخه 1.5 میلیونه پاکستانۍ روپۍ له 12% ټکټانې سره پور اخیستی دی دوی وایي د دې پور د بیرته ورکولو نیټه د 2014 میلادي کال د جولای په میاشت کې پای ته رسیدلې خو یونایټډ بانک په دې موده کې نه خپل پور ورکړی او نه یې د هغې ټکټانه د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل هسې تیزی شوی چې د پاکستان یونایټډ بانک دغه پور له ټکټانې سره پښتني بانک ته وسپاري ښاغلي عبدالرحیمزی وویل د بهرنیو چارو له وزارت سره اړیکې نیول شوي چې په دې اړه لازم اقدامات وکړي
ما
منګه د وزارت خارجه سره په تماس کې تر څو د پاکستان د مرکزی بانک نه داوینه همکاري واخلو دا پیسې بیرته افغانستان ته انتقال شي. موضوع یو دېرش میلیونه پاکستانی کلارې دي، تر څنګ یولس فیصده ټکټانه یا مغه امتیاز ده. په مجموع کې 500 یا 500 میلیونه کلدارې کېږي چې بیرته واپس شي افغانستان ته.
کارپوهان وایي د بانکونو ترمنځ د پورونو راکړه ورکړه یو قانوني چلند دی، خو هسې دې وشي چې دا پروسه په ټاکلي وخت او جدي توګه وڅارل شي. د اقتصادي چارو پوه امین فرهنګ وایي چې د یونایټیډ بانک او پښتني بانک د معاملې په منځ کې شفاف او مسلکي عمل نه دی شوی او کنه نو دا ستونزه نه رامنځته کېدله. د تاکید وکړ چې د افغانستان د بانکدارۍ سیستم باید پیاوړی شي، سوله یوې خوا دا ډول ستونزې تکرار نه شي او له بلې خوا د هیواد پر بانکونو د خلکو باور زیات شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې به نن هم د اتریش په پلازمینه ویانا کې دوام وکړي. دا خبرې یوې حساسې مرحلې ته داخل شوې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې تر ټاکلې د جون تر 30 نیټې یوې اټومي موافقې ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې تر اوسه د یو شمیر مسایلو په اړه اختلافات نه دي هوار شوي. نور جزئیات نوري اسنوري وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به د نړۍ له قدرتونو سره یوې موافقې ته ورسیږي که مقابل لوری زیاتې غوښتنې مطرح نه کړي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د اټومي خبرو وروستی پړاو ترسره کیږي وکړه. د یوې موافقې لپاره د جون 30 وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو چارواکي تمه کوي چې دغه ضربله جلبه لږ تر لږه 2-3 ورځې تمدید شي. ظریف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته وویل چې مذاکره کوونکي د دې لپاره چې وکول شي پرمختګ وکړي دې ته اړتیا لري چې سخت کار وکړي. هغې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې مقابل لوری باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په تېره بیا د بندیزونو د لرې کېدو د ټولو بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې ظریف وویل ټول اقتصادي او مالی بندیزونه باید سمدستي لرې شي. ټول هغه بندیزونه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري لګول شوي باید سمدستي لغوه شي. دا مهم مسایل دي او زموږ د خبرو لوری دې ته اړتیا لري چې په دې برخه کې جدي سیاسي پریکړه وکړي. که دوی دغو سیاسي پریکړو ته تیار وي، زما په فکر یو ښه تړون به چې ګټه به یې ټولو ته ورسیږي وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبري اعلان ته وویل دی هیله من دی چې تر ټاکلې نیټې یوه موافقه وشي، خو دوی دې کار په مخکې لري چې باید ترسره یې کړي. د ایران جکپوري ستر مرکچي عباس عراقچی بیا وویل چې خبرې ډېرې ستونزمنې او رو مخته ځي. هغه وویل د هغې موافقې چې په لوزان کې شوې وه ځینې مواد نور اعتبار نه لري، ځکه یو شمیر هیوادونو چې له ایران سره اټومي خبرې مخته وړي خپل دریځ بدل کړی دی. هغه د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو زیاته کړه چې موږ د دوی د دریز بدلون په هغو اعلامیو کې چې خپرې کړي دي وینو چې دې مسلې چارې نورې هم پیچلې کړي دي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیا او جرمني هڅه کوي داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام بندوي او پر ایران به نړیوال بندیزونه لرې کیږي. خو د بندیزونو د لرې کېدو او د ایران پر اټومي پروګرام د څارنې د یوه میکانیزم په برخه کې دواړه لوري تر اوسه ډېر سره لرې دي.
د پاکستان په کراچۍ کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د سختې تودوخې له امله د مړو شویو کسانو شمېره مخ په لوړېدو ده. چارواکي وایي تر دې دمه د تودوخې له امله د مړو شمېر تر 1200 پورته شوی. چارواکي دا هم وایي چې یوازې د شمې په ورځ د ګرمۍ له امله 2 کسان مړه شوي او لا هم د کراچۍ په دولتي او شخصي روغتونو کې سلګونه جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. زبي شفق دا رپورټ رالېږلی.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په ان حال کې د سند الهتی وجود پوری دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د روانې میاشتې شلمې نیټې رئیس د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې د شپږ نیم زرو جلوهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تېرو څو ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغې ادارې یو چارواکي یمان الله د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مردخانو ته تر دې دمه له 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. له موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې څلور ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 15 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه خو د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډي ګراډ درجه یو ځل بیا له څلوېښتو پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتره په یو خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی به د دوشنبې په ورځ کراچۍ ته سفر وکړي او د ایالتي حکومت له چارواکو سره به د کراچۍ په وروستي وضعیت خبرې وکړي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه مرزی احمد زی وړاندې کوي. له هغې وروسته اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا له ناجي ساپۍ نه د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې چارواکي وایي تر 2.5 میاشتو پورې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې افغانان په غاړه اخلي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت او قومي شوراګانو ترمنځ نن په کابل کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو د دغه ولایت د ولایتي شورا د ودانۍ مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي وو او له حکومت څخه یې وغوښتل څو د الکترونیکي تذکرو ویش پیل کړي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې سیمه جوینده د غور دیوالي په توګه وټاکل شوه. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګېدو او چاودنې په نتیجه کې تر 1500 زیات کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په پلازمینه کې وشوه. د مالدوا خلک د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه اخلي. ویل کېږي دا انتخابات د دې هیواد لپاره یو امتحان دی چې آیا له اروپا سره ژمن دی که له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي. د انتخاباتو لومړی پړاو د جون میاشتې په 14 وشو. د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوله کېدو څخه د ژغورلو لپاره د ټول پوښتنو پلان تایید کړ. ټاکل شوې ده دا ټول پوښتنې د جولای په 15 ترسره شي. او د ارمنستان ولسمشر له ارمنیانو سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده. په دې وروستیو کې د ارمنستان په پلازمینه کې د برق د زیاتو شو بیې پر وړاندې لاریونونه وشول.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اړیو څخه اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي د پاکستان یونایټډ بانک د پښتني بانک ته 1.5 میلیونه پاکستانی کالدارو پور او ټیکټانه تر اوسه نه ده ورکړې. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي اړیو ته وویل دغه پور په 2014 میلادي کال کې د پاکستان یونایټډ بانک ته ورکول شوی و. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي د پاکستان یونایټډ بانک اته کال کېږي چې د افغانستان له پښتني بانک څخه 1.5 میلیونه پاکستانی کالداري پور وړی دی، خو په دومره موده کې یې نه پور او نه هم ټیکټانه ورکړې ده. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې به د مالی وزارت د غوښتنې سره سم لازم اقدامات وکړي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د هجاري او نجاري فابریکې تولیدات د تیر په پرتله 80% زیات شوي دي. د دغه ولایت مرستیال محمد جان رسول یار ازادي راډیو ته وویل د هلمند د هجاري او نجاري د فابریکې د هجاري برخه ډیره وده کړې او په دغه فابریکه کې د روخامو او ډبرو څخه میزونه او زینتي شیان جوړیږي. ښاغلی رسول یار وایي د دغه فابریکې د تولیداتو د خرڅولو لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ شوی او هم په پام کې دی چې په کابل او هرات کې هم د یادې فابریکې د تولیداتو د خرڅلاو لپاره ورته مارکیټ پرانستل شي.
او یا سلنه په تولیداتو کې د حجاري بس کې زیاتوالی راغلی ده او دوی مکلف دي چې تولیدات زیات کړي، ځکه چې دلته اوس دولتي او خصوصي برخه دواړه شتون لري.
په دغه فابریکې کې د محل شاوخوا اویا کسان کار کوي. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي له صنعتکارانو څخه د مالی ملاتړ او د صنعتي بانک نشتوالی په هیواد کې د صنعت د ودې مخه نیولې ده. د دغې ټولنې رئیس حاجي احمد پیمان وایي له ډېرو غوښتنو سره سره تر اوسه افغان صنعتکاران د پور اخیستلو لپاره صنعتي بانک نه لري او تر اوسه هم دولت د صنعتي بانک د جوړولو په هدف جدي اقدامات نه دي کړي. خو د افغان ملي بانک مسؤلان وایي چې د دې بانک لخوا له صنعتکارانو سره د 200 میلیونو ډالرو د پور ورکولو ژمنه شوې ده. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعار سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ او 80 پوله، یو پونډ 94 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیا صفای ستاسو هر کله کوم. نن په دې پروګرام کې د ستونی په التهاب غږیږو. لکه څنګه چې روغتي متخصصین وایي چې په چاپیریال کې شته میکروبونه کله نه کله د انسان د ستونی د درد لامل او د نه پاملرنې په صورت کې التهاب کیږي. که چیرې د ستوني التهاب په مناسب وخت کې درملنه ونه شي، کیدای شي ناروغ ته تنفسي ستونزې هم پیدا شي. دوستانو، په دې اړه نور معلومات به د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستوني د برخې له متخصص ډاکټر صاحب مرسر الحق نیازي څخه واورو چې د اوس په سټډیو کې دی. لومړی ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست. ډیره مننه. دوستانو، یوه یادونه کوو، هغه دا چې د خپرونې په دویمه برخه کې موږ د روژې روغتي ګټو په اړه غږیږو، او تاسو هم بیا کولی شئ چې په دې اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو اوس د ستوني د التهاب په اړه د خپرونې په لومړۍ برخه کې غږیږو. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 30، بل شمیره مو ده 0999215 50. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي، تاسو هم برخه واخلئ او له ډاکټر صاحب نه مستقیمان خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب محترم، به د خپرونې په سر کې موږ ته معلومات راکړئ چې د ستوني التهاب اصلي لاملونه څه دي او څنګه پیدا کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اجازه دې تاسو او ټول دوستانو اوریدونکو، عامل سببی د خپل د ستونی ډیر دی. یو عامل سببی دی چې لکه وړو ماشومان دي، د وړو ماشومانو په دوران کې پیدا کیږي، د دوره د مکتب او بعد یې غنه بعضې مریضان دي چې د 50 کلن بعد نادرن پیدا کیږي. نو عامل سببی کې دی چې د خپله لکه پزې کې مشکل ولري، یا پولیپونه وي، یا د التهاب د خپله د پزې وي، ریزشونه وي، دا وجود ته راځي. او بعضې دی چې التهاب د خپله لکه عامل سببي انتانونه دي. انتانونه کیدای شي بکتریال وي، فنګال وي، یا پروتوزوال وي، او هم کیدای شي وای هغه وي بکتریال وي. نو زیاتره دغه ریزشونه یا دوامدار وجود ته راځي، یا د خپل پزې کې یا ساینسو کې مشکل پیدا کوي، دا دوامدار وجود ته راسي. بعد غنه دا افرازات ستونی ته راځي، ستونی مشکل پیدا کوي، ټانسلونه میکروبي کېږي، یا خپل ټانسل مشکل لري، او یا فرنکس کې یا بلعوم امیانه وي په عربي کې البلعوم، دا قسمتونه التهابي کېږي. نو د عامل سببي همدا دي.
بلې ډاکټر صاحب، ککړه هوا او ناپاک چاپیریال هم د ستوني د التهاب کېدو لامل ګڼل کیږي او کنه؟
بله بله، عامل سببي یو عامل سببي د خپل آب و هوا ناپاکه دا هم علت کېدای شي.
بله دوستانو، تاسو ته به هم یادونه وکړو چې نن په روغتیا خبرونه کې د ستوني په التهاب او همدارنګه د روژې په ګټو غږیږو، روغتیا ګټو. خو د خبرونې په لومړۍ برخه کې د ستوني په التهاب کېدو ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي، او په دویمه برخه کې د روژې په روغتیا ګټو باندې. نو که تاسو اوس مهال کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ چې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم دي 0992153 بل شمیره مو ده 0992253 یادونه کوم چې په خبرونه کې د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستوني د برخې متخصص ډاکټر صاحب مرسل الحق نیازی له موږ سره دی او تاسو ته معلومات درکې په دې اړه د اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی په کومه برخه کې سپښتنه لري دوی اړیکه له موږ سره وصل شو السلام علیکم
وعلیکم السلام خورجانې جوړ د خیر
ډېره مننه ځان معرفي کړئ
ډېره زیاته مننه د صاحب ته هم سلام مینې نبیوله د اوسیدونکو د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په شجانه کې د اوسیدونکو یم نو ځلنګ موږ په غوښنه کې کاروبار کوم له ډاکټر صاحب نه همدا پوښتنه وکړه چې ډاکټر صاحب محترمه زه خو د سیمټو سره کاروبار کوم همدای کې ګټه کوم نو کوم وخت چې کار کوم دا د سیمټو د پلورلو د خاکو ډېر زیاتې د سیمټو نو هغه وخت چې کار کوم څنګه نه همدا چې نو یار د خاک ور سره لري کوم وخت د کار نه خلاصم بیا سم یم نو دا یار د خاک د سیمټو له سیمې له دې چې د رجسټر نه شوی نه نه خو هغه هم څه نه لري
ډېره زیاته مننه کوم له دا غوریدونکو نه ډاکټر صاحب تاسو میره بنیو کوي
اول تاسو ته دا وایي چې وخت د کار کوي په کار وخت کې تاسو کوشش کوئ چې ماسک نه استفاده وکوي بعد دغه نه چې ماسک نه استفاده وکړه کار نه خلاص وي ومن کوشش کوي چې غرغړه مالګه غرغړه وکوي یا خپل د پزې او د هغه قسمتونه سي د کې هم انشاخ نه د خپل لکه د مالګه او به راوخلې لکه چې مالګه اندازې ډېره کمه وي په شیرګر مو بو کې واچوي تر تو به په وخت کې پاندازوي په د پزې روزانه پکوا بعد کار نه او غرغړه کا واده سره ته مشکلات نه مشکل نه پیدا کیږي ان شاء الله
بلې دوستانو روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام ل ازادي رادیو او ری یو بل اوریدونکو له هلمند ولایت نه السلام علیکم
خوښنه مې دغه ستونه مې چې د شپې چې د پښتمی تر راپورت څومره لکه د ترشتي نیولې د ستونه مې د سیبان باندې او د اوس په لاندې ستونه باندې او پرون می دا نزله او اوس می دا نزله درې دلې دا د دماغ می دا څه وڅ کلاکې د سر می بس لکه هغه سر می دا څه وڅ دات کی او دا ستر کومه می شک د روزه شروع سوی دا بس لکه هغه سرش کی څومره ته اداره کوم دا ستر
بله ډاکټر صاحب تاسو په دې اړه معلومات در کی تاسو اړې کپرې کې من له ټلیفون نه ډاکټر صاحب تاسو می دا
خو هغه مریضان سي د خپل پزې کې مشکلات ولري خپل پزې یو نو مواد تولیدي خپل د پزې کانال غوړ ساتي او دلته خپل یو قسمت د پنامه د موکس بلانکیټ یا دیګه د افرازه سره زی په صورت نورمال په خولې کې تخلیکي کی نو بعضی مریضان خپل کانال د خپل د پزې یا پرده د پزې کاغوي یا موږ ورته قرینات وشته د قرینات پرتروفي وي یا خپل سینوزایټس ولري نو هغه مریضان د افرازات په صورت نورمال نه تبلیدي کې هغه لګزري غلیزي کې اگر ازي خلیتا نو بیا خلی کې مشکلات پیدا کوي خپل ستونی کې نو د افرازات سل ترزي خلی کې وچ پات کېږي نو عام ورځ باندې سلکه روزنه وي په وخت کې تاسو غذا خوري نو غذا یا مواد چاید بل شي سخري په غو ورک سره غو تخليکي خپل ميدې ته ورزي نو کله سدا روزه میاشت کې دا مشکلات سي وي په دغه کې دا په صورت نورمال نه تبلیغ تخليکي هغه ته پات کېږي او مشکلات درته پیدا کوي نو تر وروره کده څه کار به وکوي نو د خپل همیشه به غرغړه کوي او تا مخکيم ویل څه زری زه شوم نو سری زه شته یو نږدې خپل ډاکټر ته نږدې ورسي غو به درته تدوي کوي د سینوزایټ سم پیدا کړي وي تا د لخت سره هغه سردردي دم پیدا کړي دا نو نږدې که اوسره د کوم ګوشګلو ډاکټر ته غته ورسم راځي وکړه ته به تدوی وکړي او غیر دغه نو ام دغه مالګه غرغړه کاوه که غرغړی خپل تاثیر هم هغه وی تیبي غرغړی وی غن استفاده وکړي سیپټیکونه یا کاغه نوی نو مالګه نه هم تاسو کوي سه مالګه له سوډر سره ګډه کړي دغه تر بوتو په وخت کې پاندازې په تاسو غرغړه وکوي او خپل پامخ باندې تاسو کوي سه د خپل د امغه هغه سره پزه هم کوم سره پاکه کې داخل دي پزه د غړوي ډیره وړه ساتي په سره مشکل دي هلکی یو بل دغه پکی وس موسم د ګرمۍ ده په دې کې د پکی باندې هم د پزه وچیږي نو د حالت کې تاسو د پکی نه لګځره لزانو ساتي هم مشکلات ده کې ان شاء الله
ډیر مننه له هلمند ولایت نه یو اوریدونکو لرو سلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ
او د حج نه تاسونه دا د چې د کار سمه بل د شپې چې بيدېمه بل اواز میګا سره ودرېږي د څل غار کې دې اسنه څه کېږي ګډ امرم دا چې د بس مې په څنګه کېږي
ښه ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ ورنه
سردردی مر سره پیدا کوي
یا چې د کار سم دی په بعد اله کېمه بل بس پازار يم دی
په او بل اواز خپګي ډېر
ها
اواز خپګي
و و دا چې ګسره کار کې اواز مې ګسره نه
ده څه وخت خای مر سره کوي بله و څه خای
مر سره
ښه ډېر مننه تاسو به ډېر څه معلومات درکې مهرباني
مخکې ما مخکنی اوریدین کې تم دا خبره وکړه نو هغه مشکل دا هم ورور لري هغه وخت سریزه شو کې مغه نه مغه فرازا سریزه ستونی ته ستونی ناراضي حنجرې طرف ته یا میډي طرف ته ځي حنجرې طرف ته سلاړ سي حل ته حنجرې کې یو دو برقې دی په نامه د وکل کور دی کې او بل صوتي د افرازات رزي پیغام نه غن غوړي ست حنجرې طرف ته لاړ سي نو خپل دغه حنجره قسمت څه ده په نامه دی ګارد دی کې خپل لکه د دروازې خولې ګارد ده نو هغه غوړي سي د موال لاړ سي شش طرف ته د کې دا یو ټخې کوي ټخې دوه ټخې کوي چې هم نه خلمون ورته غته خراسک وي نو بس مریضان سره دا مشکل پیسې غسر د خپل حنجره هغه ورقې پړسي یا قسمت د حنجره هر احساس او پړسي کې نو اواز خپ کیږي واس اواز خپ سره د غسر د مشکلات پیدا کیږي نو دا ورور به مغه نږدې خو سره کوم ګوشګلو ډاکټر وي غسر د مراجعه وکي مشکل حل کیږي او غیر دغه مخکې مخکې مریض ته ویلې غرړې نه د استفاده کوي او بعض غذاګانې نرمې یا مرطوبه نرمې غذاګانې نو مایات نه بل ډېر استفاده ګرم مایات نه دنه دې ډېر استفاده کوي مشکل ان شاء الله ورسره حل کیږي
بلې روغتیا د جوان شتمنی پروګرام او ری او بل اوریدونکو السلام علیکم
نو دا د ډاکټر سارج د ما سنې چې کله زه خبره کښې نه مې چې دا ناړي ته روم دلته ډېر بدرازه درد کوي نو هر وخت هم په درد کې دوا په وکم بیا څو مر جوړې بیرته په درد چې دا څه ستونزه ده
ته به مر سره کوي
و ته به بس مړه ته به مې ورسره په بدن
سردردي دې څنګه
سردردی خو نو ګرځي چې سردردی زدا سپازاب ان شروع یې راغلې ده په سر مې درد شوی دی چې دوا وکم مې دوا خلاص وسو بس مې دغه سټریټ پر سر درد د چړګې کې سر مې شدا وایي
د منځ کې سجده رکو کې خته کې سر د سخت کده کې فکر کوي سترګې دې درد کوي سترګې دې کښنی ولسی وي
چې دا سجده کومه د تندې پر د تندې باندې ډیر زیات زور راځي تر دا په دې پوري دا زوکان چې په سر پوري
دا سردردی د کوم وخت کې ډیر وي د سهار خو کې مزګر کم وخت کې د دوام سې کې کوم وخت نه تر کوم وخت پورې کوي
دوام په دغه وخت کې چې ډیر زیات ګرمي بس په دغه وخت زما سردرد ډیر زیات دي
نه مطلب مې دا دی چې د ورځې کوم وخت نه تر کوم وخت پورې سر ډیر درد کوي
بس چې سارا کښېنم دا چې دا 2 بجو او د 9 بجو د ټیم څخه نیولې بار بیا تر ماښام بس چې تر ماښام بس دا ساکرار کندکیر بس جوړ شي
صحیح
ښه نو ډاکټر صاحب تاسو بشپړ معلومات درکې په دې اړه تاسو رادیو ته وګونی سي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
دا ورورم د منګ خپل د پزې کې مجرا هوایي اډوکی دي سیغه ته موږ ساینسونه وایو هغه ساینسو کې د ورور مشکل لري کې دیسي خپل پرده د پزې د هم مشکلات ولري اسه ډیفرمټي موجود دي د خاطر د افرازات سړي په صورت نورمال نه تخلیکي خپل ساینسو کې هم یو هوایي اډوکی دي سالته د هوا موجوده ده نو بیا د افرازات وجود ترسي د خپل مغسوري بندوي نو بیا دغه نه ساینسونه سه بن سره التهاب کیږي دغه سره دا مشکلات پیدا کوي دا بل قسمت منګور ته فرنٹل سینوزایټ سو دا کیدې سه ما مشکل بلري نو د ته مهمه ده چې دا اول ځل خپل نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي او دا ساینسونه سه دي د قسمت کې سحر نه تر مزيره پر در کې ته منګ وکیم هډ کوټه وي سه یا وکیم هډ کوټه پوجو تر زی یا په نامه د افس هډ کوټه وي افس هډ د لختر ورته وي سه د سحر نه تر مزيره پر د ته دا سردردي پیدا کیږي دا د دفتر په وخت کې نو دا فرنٹل سینوزایټس کوم داسې شکل کې وي نو د وروډاکټا دا مشوره ورکو سې نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي چې د ایکس ری شان ورکی با دغه نه د تشخیص د کم قسمت کې ډیر میکروب لري یا کا د دوا باندې کې دوا کا دوا کې نه هغه پروسیجرونه دی عملیتي هغه ورته جرس د مشکلات حل شي
بلې ډیر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او ریو بلوریدونکو لرو السلام علیکم مهربانی وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او پس لږ خپل پوښتنه مطرح کړئ. مهربانی وکړئ. فکر کوم د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوې. خو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو. سلام علیکم. مهربانی وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلام علیکم. سلام علیکم ازادي راډیو.
بالکل ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهربانی که کومه پوښتنه لري.
وعلیکم
السلام. ډېره مننه له ټلیفون نه. نو تاسې خپرونې ته غوږ ونیسئ، حتمن ډاکټر صاحب معلومات درکړي په دې اړه. مهرباني ډاکټر صاحب.
د ده ورور ټرانسلو کې امکان لري مشکل ولري، د له خطره سه دا همیشه ستونې نه شکایت کوي، هغه نه بیا شدیده تبه پیدا کیږي، بعد هغه نه بیا هم سردردي او زندردي ټوله ورته پیدا کیږي. نو دا ورور به یو نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي، د ګوشګلو سې که د ده امکان وي د ده د ستونې عملیات وړ وي، عملیات چې د مشکل ان شاء الله ورسره حل کیږي. د خپې درد او زندردي ټوله ورسره د علت همدنه ده.
بلې دوستانو، تاسو ته به بیا هم یادونه وکړو چې نن ورځ په خپرونه کې د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ ستونې د برخې متخصص ډاکټر صاحب مرسل حق نیازی له موږ سره دی، او تاسو ته د ستونې د التهاب او همدارنګه د خپرونې په دویمه برخه کې به د روژې په روغتیایي ګټو باندې تاسو ته معلومات درکړي. نو دا اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
خوري ډاکټر صاحب تاسو ته سلام علیکم. وعلیکم
السلام.
زه ستوند لرم چې هغه د خاصو مادنسکی.
ښه، اوبز ماغم. بالکل ستاسو غږ راځي. مهرباني.
دا د ځان د خاصو مادنسکی په څوار خو چې دا با خدای نه چې رقم غوښته کوم د تاسو غوښته سي چې په مادنسکی چرک باندې میږي دا څنګه نه ولې میږي په هیڅ ستوند په دوی کې په چاو کې په
غفونه دي بر سره درد نه کوي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ دغه ورور پوښتنې ته ځواب ورکړئ.
دا ورور به یو ځل د نږدې خپله ګوشګلو ډاکټر سره او د غاښو ډاکټر سره مشوره وکړي. کیدای سي مشکلات د نږدې نه ولیدل سي ښه به وي ورته. بلس بعضې مریضان دي چې خپله دا د یو لکه ډوکې غوندې خپله دوه طرف ته د احساس د مریض کوي چې دا ډوکی ده هغه وجود ته راځي د ټرانسلو د قسمت کې، نو کیدای سي هغه مشکل ولري. نو هغه مریض ته باید ټرانسل عملیات سي که مشکل د همغه ډوکې ښه نه وي هغه عملیات سي، او که د غاښونو مشکل وي بیا هغه غاښو ډاکټر سره مشوره وسي.
بلې ډاکټر صاحب، کله چې ستونی التهابي شي یا التهابي حالت ته ورسیږي نو د انسان په بدن کې څه ډول دردونه پیدا کیږي او هغه عمده نښې څه دي؟
عموماً مریضان چې کله ستونی کې مشکل پیدا کیږي اول تبه کوي، ځان دردي ورته پیدا کیږي، سردردي پیدا کیږي، حتی غوږونه که مشکل پیدا کیږي، پزه بندش پیدا کیږي او ټول ځان بند په بند درد کوي. نو د علائم دي او ته خیبر سره هم چلانی، نو د عامل خو هغه د کیدی سي بعض غذاګانی د باندې خپل بد لګيږي، نو هغه بد غذاګان سپور باندې بد لګي غنه د پریزو کوي او نه داخلي ډيري اخلي دي دونه ډيري نه لګ په احتیاط سره د استفاده کوي او نور غرغړې شاندي او کې سره مشکلات حل کوي.
مننه قریص پښتون، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مریم محترم مسافر خوری تا سلام ولنه کوم تاسو ملمت.
وعلیکم السلام.
دا د ویډیو ټول کار کوم کوم دونکو ته سلام ولنه کوم پښتون یو.
مهرباني.
ما دا تاسو ته وځه چې پښتون می دی خو دې پښتون می نه وکم. اوله پښتون مخ می دار چې دا د سن ناروغي اصلا څو قسمه ده داسې. ما اول پروګرام نو اوریدل او دوه ما پښتون می دار چې که دغه دغه ناروغي که په علاج ونه شي یعنی څومره که علاج ونه شي څومره خطرناک ده. او دریمه پوښتنه مې دا ده چې دا یو رقم دا وچ مواد لکه دا لیمو پانتا او دا انار او دا دو شفتالو په نامه یې خرڅوي دا وچ پایکتونه دي یا دا یخې اوبه دي یا دغه چې فرض ډېرې استعمالېږي دغه وسنې څه څومره په آینده کې نقص کوي؟
ډیره مننه قیس پښتون، دغه پښتنو ته به ډاکټر صاحب معلومات درکړي. الله تاسو مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
د ته پښتنې کې جواب دا ورکو چې دا د ستونی کې کیدای سي هم ټرانسلو کې مشکل پیدا سي هم په قسمت د بلوم کې هم نزوفرنکس کې چې موږ ورته خپله د پزو د بلوم په منځ کې قسمتونه دي یا هایپوفرنکس کې د قسمتونه کې ستونی مشکل پیدا کیږي. نو خپله لکه عموما دا موږ زیاتره ټرانسلو کې مشکل پیدا کیږي د کیو نو میکروب دي چې په نامه سټافلیکوډ بیتا هیمولیتیک ګروپ ای په نامه یادیږي. نو د ټوکسینونه سي ډیر خطرناک دي. دا عموما کم مریضان سره دوامداره دا مشکل ولري او تدوی و نه کوي په صورت نورمال باندې یا کوم رقم درستار بیا تدوی و نه کوي دغه مشکلات ډیر پیدا کوي. خصوصا قلب کې مشکل پیدا کیږي، روماتیزم پیدا کیږي یا اندوکارډایټس ورته پیدا کیږي، خپل ګردو کې مشکل پیدا کوي. نو خپل په صورت دوامدار خپل ټنسل نه میکروپیک کرونیکس سینوزایټس ورته یا مزمن ټنسل نه مشکل پیدا کیږي او مزمن خپل سینوزایټس مریض ته وجود ترابلی حتی غوږو کې هم مشکلات پیدا کوي سي.
بله یو شمیر نور پښتنې هم وکړه غیرس پښتون، خو په بخښنه سره چې یو بل اوریدونکی دی او د دوی پښتنه هم مخلو چې وخت ډیر کم لرو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. سلام علیکم. ځان معرفي کړئ. سلام علیکم. ها د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوه. نو ډاکټر صاحب د خبرونې البته د لومړۍ نیمایي برخه پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې اوریدونکو ته یادونه کوو چې تاسو بیا کولی شئ چې د ستوني د التهابي کېدو د مخنیوي په اړه ډېر معلومات واورئ او همدارنګه د روژې د روغتي ګټو په اړه. خو د خبرونې چې د دوه دقیقو وخت لرو نو تاسو مهرباني وکړئ.
مریض یو سوال بلم پاتې و غویل چې د لیمو شان او خریغه سره څه مشکلات پیدا کیږي؟ ان تاسو
مهرباني وکړئ که تاسو معلومات
دا بعض مریضان دي د غنه استفاده کوي د پوډرونو بازار کې خرڅیږي د دنه استفاده ډیره نه کوي. نو کوشش ته کسی غنه استفاده ونه کوي غنه ستونی ته مشکلات پیدا کوي که خپل یو نو رنگونه شاندي غسر رنگو سره خپل ټنسلونه کې چون مزمن تکلیفونه ستونی کې موجود وي د بعض مریضانو هغه مریضان ته دا مشکلات زیاتی. نو کوم مریضان سره مشکل دوامدار ونه لږه ته دونه مشکل نه پیدا کوي، کوم مریضان سره عموما همیشه ستونی کې مشکل پیدا کوي د الټونزا یا د پودرونو استفاده کی لیمو پودرونو د شنه دته مشکل ورته پیدا کوي د درنګو د خطر یغنه د استفاده کوشش استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لمړی برخه هم په سو شیبو کې پای ته رسیدي. خو تاسو یادونه کوم چې په خبرونه کې د کابل په افغان شفا روختون کې د غواګوستونې د برخي متخصص ډاکټر صاحب مرسل الحق نیازی دلته موږ سره په سټوډیو کې دی او تاسو ته د ستونې د التهاب او همدارنګه د روژې په روختي ګټو باندې تاسو ته معلومات درکې. تاسو به ډېرې پوښتنې په دویمه برخه کې د روژې په روختي ګټو باندې به واخلو. او مخکې د مخکې تاسو ته د سټوډیو د ټلیفون شمیرې وایم 0999215 بل شمیره مو د 0929255 د مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. دا نو سو دقیقې وروسته درې بجې کې دون کې دي. البته سو شیبې وروسته د درې بجو مهم خبرونه به خپل همکار جاوید حسن زاده څخه وورو. او تاسو که غواړئ چې د دغو خبرونو او راپورونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته هم کولی شئ چې مراجعه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګ ازادي رادیو فیسبوک پانه هم لري چې پته یې د facebook.com/azadiradio. درې بجې دي مهم خبرونه له جاوید حسن زاده څخه اورئ.